پیخی په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوس مهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د آی ایف آر سی په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدی او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. آی ایف آر سی په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو څپو ته په اشارې سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان صایق زیانمنو ته د مرستو د نه رسېدو د ادعاو په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل شوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول شوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شمې پورز د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظر نه راته پریخي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. خو راځي پایل ستاسو پر پیغامونو وکړو.
نو وانه کوم رحمت الله آزاد راجو محترم کارکونکو او ویدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي ټول برو جوړ اوسئ. کولا شه د تکبر ولایت نه پیغام پریږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅه امنیت راغلې ده د خبره بسئ. روس په ډېرو ولایتونو کې بې امني ده. دا چې څوک په لډاره څه نه شي ویلی او څوک دا نه شي کولی چې راپور نه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل هغه پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نه یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پانتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی، نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یعنې پکې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ مبشر یم د هلمند ولایت تگریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نو په دغه نظر باندې طالبانو واکمن تر رسیدلی دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډیر آرامي ده، کم جنگونه پټاون دا شی نسته. نو موږ ډیر خوشحاله یو، الله پاک ټول عمر بس دغه سی استقامت او دغه سی دغه اخلاق دي تور کې چې د ولس سره شو کې. نو دغه لنډ پیغام دی او بس، نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي او دغه ولس د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دی راغلي دي، دغه ولس په قرباني او دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډیر بدلونونه راغلي دي، خلک بیکاره شوي دي، قسم نشته ده، یوې مړې ډوډۍ تیاران دي چا وظیفې درلودې وظیفې د لاسه ورکړلې. د یو فامیل نه وکه فامیل کې پنځه شپږ نفره ځوانانو، دوه نفره به خامخا په وظیفه وو، نور سیستم به مور سره جوړو. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بی کسبه دي، باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دا باعث دی کېږي بیکاري چې خلک د وطن نه ملاړ شي، او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی مو کې، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت مشور کوي طالبانو په مقابل کې جنګي.
سلامونه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته، د خاصو طرف ته د ارمان شنوای سلامونه. ورور زمونږ دغه پیغام باید تاسو خپور کړئ، زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پریکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې موږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم او جمبوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا، چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت د طالبانو کې، نو څوک چې وهغه تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې، هغې کې به د عسکري وکړي یو چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي زموږ دا پیغام تاسو خپور کړئ.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسیدلی دی او تقریبا درې کال یا زر ورځې پوره کېږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د درېو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېد، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وایستل شول. په دې سره دغه درې واړه قواوو چې سره په جنګ کې وي، ناامني هم ډېره وه. د درې واړه قواوو د خوانه ناامني وه، هم د ناټو له خوانه وه، هم د جمهوریت د خوانه وه، هم د اسلامي امارت له خوانه وه. اسلامي امارت له خوانه هم ناامني ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سر کې ناټو د ناټو د خوانه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناتو و دوی ماته و خوړل او یا د سانې نه و ته امارات واک ته ورسېدو. یو منفي مثبت دغه خدا و چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوانه خراب او له دې درې ډلو له خوانه امنیت دوی خراب کړی و. به ته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وایستل شول، یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرته سري امنیت ورسره خوش و، امنیت راغلل. اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله. خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه مونږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي، تر اوسه کوم څرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار یو چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کومې نیمګړتیاوې چې په اسلامي امارت پورې دي، لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندي دغه خلاص شي، او کو دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وې، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت و، یو ډله اسلامي امارت و. نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه ووتلې، یو ډله سانې ته داخل شولوله، او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، ناامني هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، نو امنیت سل فیصده تامین دی. مننه دغه زما نظر و، تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم واده
اوریدونکو. دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولی د زر ورځو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو، موږ هم تاسو ته خبر کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
نور ښکلی دی ورود ورته سیدا دی، دا ورود کلی ته برابر دی. دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي، په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کړې ده چې هغه ځنګلونه حکومت کړ د وکړه خراب کړه تېر جمهوریت ته وخته، نو دغه دی بیا خپل استعمالول بیا نور تجارت یا نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول. حتی وایي دغه غټه مزدا چې بیا ډکه کړې وه، دا په 4000 کالداري د پاکستاني کالداري به ورکول، یا دغه خلک به بنجان کړي وه، په هغه به کښل بالا به مزدا کول. نو اوس هغه ځنګل چې حکومت وکښل زموږ په کلي باندې سیلاب سیدا دی، ورځ په ورځ باندې همزه کوړي خدخ کوي چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. که نوي نالګیان بیا ورته کښېنو پر هغه علاقه، نو هغه نالګیان خو مثال وړي اوس د سیلابونه چې خوته سم ته به دا معلومات او راپورونه درځي چې اوس دغه په برابر موږ څنګه نالګیان ورته کښېدو، کوم رقم نالګیان چې ښه مخنیوی وکړي دغه سیلاب د کلي مره خرابوي وړي.
دی نورګیان دی دواب دی منډول دا اومنی لارې دا سیلاب دی لار سرک وهلې دا پس کمر دا دی انسان دی لاز نه هیڅ انکانم نشته.
دوا او منډول لار درې څلور د ځای انداز غټ ټیک راوتلې دا خو ډیر ځایونه انداز سیلاب باندې زریه باندې خراب شوې دا، خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لار باندې څه مریضان او څه مشکل ستون زره ولسوالي منډول خلک په مخ دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه خدیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمور سیمه د لندې پکلی کې تقریبا 100 جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړرسه نو بخچا واغه وي وړرسه نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر چر مشران پر ورسېږي او دا غزمش حال د کتنه و کې شراسي مسه دا اوس پورې څوک نه راغلی نه چا بښتنه را باندې کړی ده چې تاسې څنګه حال دی. نو دغه سرنشر کړو الله پاک خیر درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، څنګه شاید په خیر است؟ د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خوا ته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې شوي دي، د غویو پسو د دغو شیانو، نو چې یو واکسین والا او یو ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلای نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. نو دا چې یو زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې یو دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو مقاماتو پورې، تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم
اورېدونکو. د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واورېدل. باید یادونه وکړم چې تر ټولو تیز او خونړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووته، خو موږ ته تر دغې خپرونې پورې له بغلان نه د خلکو پیغامونه نه دي را رسېدلي. ممکن لامل یې دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروفه وي او هلته مخابراتي ستونزې وي. خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبله ډېره وه، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي، او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي، په همدې او نورو مسلو زما همکار عصمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړې.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوخه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دی وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړې ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته دی او چا خوله ډکوي شوي وي، نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې ده که چېرته د ستوني تاغ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي، او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي، او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي، او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کی هله دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړی سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 5 6 5 5 5 5. بل نمبر دی 0 5 8 9 3 9 4. پرسې شماره ورته افغان وایم: 0 5 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. پرسېش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وی تل وی ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي دامان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم: 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ رېډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او نمبر به درته تکرار کوم 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلام نه تاسو ته کوم ورسم ته څنګه وختم په خیر همزله لامنه ملغمه څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې کیږي نظر کا شو دا چې په سلو وای څو کاله تر وکړم په تاسو د پاره څه معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وای چې تر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلي تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانقده سړی دی برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویرې یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 1 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دی وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دوویشت یولس سلریویشت دوسوا یو